سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زحمت شیبر ساسو کوربه یم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مخته وړي. شی چارې تر خبرونو وروسته به واورئ چې په کندوز کې افغان ځواکونه وایي چې طالبان ډېر ځپل شوي، خو لا هم عملیات په ځینو سیمو کې روان دي. خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
و سر که هم د مهمو خبرونو سرټکی د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نومول سوی ولسوال مولي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي، او د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. ده هم بشپړ خبرونه. د تخار امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي حنیف له شلو ملګرو سره وژل سوی. د تخار د امنیت قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي دغه طالبان تیره شپه هغه مهال وژل سول چې د زدرانو په سیمه کې په امنیتي پوستو حمله وکړه. ښاغلی اسیر زیاته کړه چې دغه حمله د امنیتي ځواکونو لخوا په شا وتنبول شوه چې یو محلي پولیس پکې ووژل سو او 15 نور ټپیان شول. وسلوالو طالبانو هم په سیمه کې جګړه تاییده کړې. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالقلیم فایق وایي چې د دغه ولایت د کوهستاناتو دوهمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل سوی او درې نور ټپیان دي. په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو اته مشکو کسان د یوې استرالیایي ښځې د تښتولو په تور نیولي. کاترین جینز ویلسن په جلال آباد کې د زردوزی په نوم ټولنه درلوده چې له ښځو سره مرسته کوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته تیر ماښام وویل چې د کاترین جین ویلسن د تښتولو پیښه مخکې له مخکې پلان شوې وه.
موږ لومړني تحقیقات دا ښایي چې په دې قضیه کې تر ډېره کچه پورې د دفتر کارکوونکي هم لاس لري، او یوه طرحه شوې موضوع وه. موږ هڅه کوو چې پوره معلومات ترلاسه کړو، او دغه بهرنۍ مېرمنه ژر تر ژره پیدا وو د تښتونکو له منګولو یې وژغورو او کورنۍ ته وسپارو.
کاترین ویلسن د چهارشنبې په سهار څرګندو کسانو د خپل کار له ځایه وتښتوله. د کندوز امنیه قمندان وایي د عمری په نوم د وسلوالو طالبانو عملیات ناکام شوي، او د دغه ولایت د ټولو ولسوالیو مرکزونه د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. قسم جنگل باغ وایي د کندوز په شهردره او امام صاحب ولسوالیو کې په لرو پرتو سیمو کې پوځي عملیات روان دي، او په لنډ وخت کې به دا ځایونه هم تصفیه شي. ښاغلي جنگل باغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په شهردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قمندانان وژل سوي او 12 تنه نیول شوي. د کندوز امنیه قمندان زیاته کړه چې د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان پسې اخیستل شوي. ده هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یکشنبې په ورځ اعلان سي. په ایران کې پرون د پارلماني انتخاباتو دوهم دور ترسره شو. فضلی څرګنده کړه چې د پرونۍ رایګرۍ په پایله کې به د پارلمان 18 چوکیو ته چې په اول دور کې تشې پاتې وي وکیلان وټاکل سي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر دولتي تلویزیون ته وویل دوهم دور انتخابات په هغو ټاکنیزو حوزو کې ترسره شي چې په اول دور کې کاندیدانو 25% رای نه ګټلې. په ایران کې 18 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د ایران نوی پارلمان به د می میاشتې په 20 نیټه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو په اړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې مرسته کولای شي. د ملګرو ملتونو ویاندې پرون په نیویارک کې وویل چې دوی د ایران او امریکا د غوښتنو په صورت کې همکارۍ ته چمتو دي. د امریکا د سترې محکمې د پریکړې له مخې ښایي په دې هیواد کې د ایران له کنګل شویو پیسو 2 میلیارده ډالره د تروریزم د قربانیانو کورنۍ ته د غرامات لپاره ځانګړې شي. د ایران حکومت ورځ د ملګرو ملتونو وغوښتل چې د امریکا د سترې محکمې د دې پریکړې مخنیوی وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په لیکي وویل چې امریکا وهڅوي چې خپل نړیوال مسؤلیت په سمه توګه سرته رسوي. د فلین د حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداری ورکوي که چیرته د فلین له ناټو سره یو ځای شي له روسیې سره به له ستونزو سره مخامخ شي. دغه تحقیقاتي راپور پرون خپور شو او پکې ویل شوي چې فلین او سویډن باید په ګډه له ناټو سره یو ځای شي. راپور وایي که یوازې سویډن له ناټو سره یو ځای شي بیا به هم فلین ډیر اغېزمن شي او که سویډن بهر ته پاتې شي بیا به یو ناوړه ستراتیژیک وضعیت رامنځته شي. د دې تحقیقاتي راپور د چمتو کېدو سپارښتنه د فنلند صدر اعظم جوها سیپیلا وروسته تر هغې وکړه چې روسیې په بالتیک سیمه کې پوځي فعالیتونه زیات کړل او پر اوکراین یې تیری وکړ. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره ګډه پوله لري. د اوکراین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو له رارسېدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربند د ټینګولو هڅې کوي. په دې ډله کې د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکاري سازمان غړي شامل دي. دوی هڅه کوي چې نن په ټوله سیمه کې اوربند ټینګ شي. د تماس ډلې غړي موافقه کړې چې د بشپړ اوربند د ټینګېدو لپاره به خپل پیغام په سیمه کې ښکېلو ډلو ته ورسوي. د اروپا د امنیت او همکاري شورا پرون خبرداری ورکړل چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې دومره زیاتې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې ساره این نه دی لیدل شوی. او په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د روسیې استازي الکسی برودا فینکن وایي چې د سوری پوز د روقه او دیر الزور ښارونو د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړي. فراد برادفوکن تیر ورځ د روسیې یو خبري اژانس ته وویل چې په دې عملیاتو کې د روسیې هوایي ځواک د بشار الاسد د پیاده عسکرو ملاتړ کوي. د بشار الاسد ځواکونو چې د روسیې جنگي الوتکې ملاتړ کاوه تیره اونۍ د پالمیرا ښار هم د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یادایش څخه ونیو. د بشار الاسد ځواکونه توانېدلي چې د سوریې د لویدیځو سومو او روقیه ترمنځ چې د داعش اصلي مرکز ګڼل کیږي د اکمالاتو لار بنده کړي. تو د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د کندوز ولایت د جګړو تازه حال درکو. بیا په واوري چې تیرمنې په کندوز ښار کې د امریکایي الوتکو د بمباری تحقیقاتي راپور خپور شو او امریکا خپله ګناه ومنله. افغان حکومت وایي
دا چې امریکا خپل تیروتنه ومنله د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او په راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د لوګر په ښوونځیو کې د نجونو زده کوونکو شمیر زیات شوی.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نشته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او نجونې خپلو مکاتبو ته ځي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملاریا پیښې ډېرې شوي.
په افغانستان کې 2,400 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% د یوازې ختیځ ولایتونو نه دي.
د ملاریا مخه څرنګه نیول کېدای شي په دې اړه به هم واوري او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مو بلې موضوع ته ځانګړی شوی. د کندوز د امنیت قمندان په وینا د دې ولایت شپږ واړه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. قسیم جنگل باغ ازادي رډو ته وویل چې د چهاردرې او امام صاحب ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې لا هم عملیات دوام لري څو بشپړې تصفیه شي. جزئیات له فرشته جلال زید څخه.
د کندوز امنیه قومندان څرګنده کړ چې د دې ولسوالیو په ځینې کلیو کې لا هم وسلوال طالبان فعالیت لري خو دا معنی نه لري چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي.
دشمنان افغانستان عملیات را روان داشتن به نام عمری. الحمدلله
د افغانستان دشمنانو د عمری په نوم عملیات پیل کړی و خو په ټول کندوز کې له مقاومت سره مخامخ شو او قوي شکست یې وخوړ. دلته ټولې ولسوالۍ له حکومت سره دي خو د ځینې ولسوالیو په اطرافو کې وسوال فعال دي. تر دې مخکې په ځینې رپورټونو کې دا سوي و چې چاردره ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاک شوی ده. جنرال قسیم جنگلباغ پرون ازادي راډیو ته وویل چې په چاردره کې په پوځي عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو څو عمده قومندانان وژل شوي دي.
عملیات چاردره چندین قمندان بسیار قوی جنگی از ما طالبان کشته شدند.
در چاردره په عملیاتو کې د طالبانو څو لوی جنگی قمندانان وژل شوي دي. په سیمه کې د وسلوالو طالبانو څلور وشتنه وژل شوي او دولس تنه نیول شوي چې د امنیت ریاست ته سپارل شوي دي. د کندوز امنیت قمندان زیاته کړه چې د دې ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو په روانو عملیاتو کې پراخې سیمې نیول شوي او وسلوال طالبان شیندل شوي دي. د کندوز امنیت قمندان څرګنده کړه چې په ځینې سیمو کې له زیانمنو سوبیو کورنیو سره مرستې هم شوي دي. د کندوز په امام صاحب او چاردره ولسوالیو کې له ډیری مودې راهیسې جګړه روانه ده. د سیمې یو شمېر خلکو ازادي راډیو ته ویلي چې د جګړې د شدت له امله بې ځایه سوي او خپلو کورونو ته د ستنېدو ډاډ نه لري. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر کندوز ته په خپل وروستي سفر کې وویل چې په دې ولایت کې بهرني وسلوال په جګړه کې لاس لري. محمد معصوم ستانکزي د دې ولایت سرحدي ولسوالیو ته چې عمو دریاب ته نږدې پرتې دي په اشاره وویل چې دا ولایت د بهرنیو او کورنیو وسوالو لپاره منځنۍ اسیا ته د رسیدو د دروازې حیثیت لري. سره له دې چې له کندوز په رپورټونو کې د امنیت له خرابوالي اندېښنې څرګندېږي، خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی ازادي راډیو ته وویل چې کندوز به هیڅکله سقوط ونه کړي، ځکه د په وینا اوس خلک له امنیتي ځواکونو سره ډېره همکاري کوي.
په راپور کې مو د کندوز د امنیت قمندان په وینا واورېدل چې د کندوز په امام صاحب او چهاردرې ولسوالیو په ځینو سیمو کې لری سیمو کې اوس هم عملیات دوام لري او طالبان په وروستیو جګړو کې سخت ځپل شوي دي. بل لورته د امریکا پوځ په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د تیر کال د هوایي برید د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته وویل چې دا یو جنګي جنایت نه و، دا یوه سهوه وه. د امریکایي پوځ جګپوړي قمندان وویل د دې پیښې په تړاو شپاړس پوځیان تنبیه شوي، د وژل شویو او ټپي شویو کورنیو له کورنیو سره د لږ څه مرستو اعلان شوی او امریکا به په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو روغتون بیرته جوړ کړي. د افغانستان حکومت د دې هرکلی کړی او ټینګار یې کړی دی چې ورته پیښې باید تکرار نه شي. تفصیل د فرشتې جلازی په راپور کې.
د متحدو ایالاتو پوځ په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ادارې پر روغتون د حملې په اړه د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې. د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووتل په پینټاګون کې خبريالان ته وویل چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر ملکی روغتون بمباري یو انساني تیروتنه وه. دوی په څېړنو کې داسې خلاصه شوي چې هغه کسان چې په پیښه کې لاس درلود نو خبر چې روغتون یې ویشتی دی. د هغوی هدف د بې سرحده ډاکټرانو د دې روغتون په 400 متری کې د وسلوالو یو مرکز و. امریکایي ځواکونو تیر کال د اکتوبر په درېمه په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر ملکی روغتون بمباري وکړه چې لږ تر لږه 200 تنه پکې ووژل شول. په دې کسانو کې 14 ناروغان او نور د روغتون کارکونکي وو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې خیریه موسسې تر پیښې وروسته د خپلواکو څېړنو غږ وکړ او پر امریکایي ځواکونو یې د جنګي جنایت تور پورې کړ. خو جنرال جوزف ویتل وویل چې دا پیښه قصدي نه وه، نو جنګي جنایت نشي ګڼل کېدای.
The investigation ultimately concluded that this tragic incident
was caused by the pilot رسیدلی چې د خوشنوون کې پیښی عامل انساني تیروتنه او تخنیکی ستونزې وي. یو شمېر فوجیانو د جګړې او پوسټوال نشوته کې د ګډون پر اصول برابر عمل نه دی کړی، خدای جنگي جنایت نشي ګڼل کېدای. د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر سرګند کړ چې په دې پیښه کې شپاړس وشکلو عسکرو ته تنبیه لیکونه ورکړي او څو تنه یې له قومندې استلې دي. د امریکا پوز ویلي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون په حمله کې به د هر وژل شوي وګړي کورنۍ ته 6000 او د هر زخمي کورنۍ ته 3000 ډالر تاوان ورکړي. د افغانستان حکومت د امریکا د پوز د څېړنو د بشپړېدو او په پیښه کې لشکلو عسکرو سره د حساب کتاب هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
دا واکل می اولوی تیروتنه و د ش امریکا خپل تیروتنه و منله او غس کسانو ته په دغه پیښه کې ناغیری کړي وو او شکیل وو او ته انتباهی جزا ورکړي ده. د افغانستان حکومت د دې استقبال کوي او پراتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د امریکا پوځ وایي چې په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو د روغتون د بیا رغولو لپاره به 15.5 میلیون ډالر مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د څېړنو پایلې ولسمشر باراک اوباما ته هم د کتنې لپاره استول شوې دي. د بې سرحده ډاکټرانو خیریه ادارې تر اوسه په کندوز کې پر خپل روغتون د حملې په اړه د امریکا د پوځ د څېړنو په وړاندې غبرګون نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن په وروستیو کې د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د لیدو لپاره د ولایت ته تللی و او له کندوزیانو یې له دې عمله معذرت هم وغوښت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اسدی رادیو د ورځې په مخ خبريشي او د ماښام لوو د سهار تر بجو پوری بیا شنا رادیو په منځني سبا دولش پښنمي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان جمهور ریاست وایي د هغو وسلوالو مخالفانو لیست چې د افغانستان محکمو په اعدام محکوم کړي تر اوسه ولسمشر ته نه دی رسیدلی. ولسمشر د دوشنبه په ورځ په ملي شورا کې د وینا پر مهال د هیواد له عدلي او قضایي ادارو غوښتي وو چې د دې مجرمینو لیست د حکم د تطبیق د لاسیک لپاره د تواستول شي. په کابل کې د ملي امنیت ریاست پر ودانۍ له خونړي حملې وروسته یو شمېر چارواکو او فعالانو غوښتنه وکړه چې په اعدام پر محکومو طالبانو باید د اعدام حکم تطبیق شي. احمد تکل او په دې اړه تفصیل.
جمهوری ریاست وایي د محکمو لخوا په اعدام د محکومو طالبانو لیست چې ولسمشر له عدلي او قضایي چارواکو غوښتي تر اوسه د ولسمشر دفتر ته نه دی رسیدلی. په کابل کې د ملي امنیت د یو ریاست پر ودانۍ د اپریل د 19 نیټې له برید وروسته د ولسمشر د یو نږدې همکار احمد ضیا مسعود په ګډون یو شمېر چارواکو او فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقاني شبکې د مشر سراج الدین حقاني د ورور انس حقاني په ګډون په زندانونو کې د طالبانو مشران اعدام کړي. ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ملي شورا د دواړو خونو په ګډه غونډه کې د وینا پر مهال د دې لیست غوښتنه کړې وه. ټاکل شوی و چې دا لیست د پنځشنبه په ورځ ارګ ته واستول شي. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ رادیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دا لیست د ولسمشر دفتر ته ورسیږي.
لیست ارزول شوی دی او تقریبا نهایي دی. په دې نږدې ورځو کې به د ولسمشر میستر ورسیږي. دا ټول هغه کسان دي چې عدلي او قضایي ارګانونو ور باندې د اعدام حکم استلې دي.
د افغانستان په زندانونو کې په اعدام د محکوم او وسلوالو مخالفینو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. دا هم نه دروخانه چې د مخالفینو کوم شمیر جګپړي مشتان به په اعدام محکوم شوي وي او چارواکو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پروانه ونی کې د دې جرګې په غونډه کې وویل چې د محل 500 پر زیاتو کسانو د اعدام حکمونه صادر شوي دي. مسلمیار هم د دې حکمونو تطبیق د هیواد د امنیت لپاره مهم وباله. خو د بشري حقوقو کورنۍ او نړیوالې مؤسسې حقيقي مجرمینو ته د سزا ورکولو په برخه کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر وړتیا او مسلکي صلاحیتونو شک لري. همدارس فساد هغه بل استون زده چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه تر نورو ادارو زیات پرې تورن دي.
د طالبانو د بندیانو د احتمالي اعدام په ارتباط مو راپور اوریده. یو شمیر مدني فعالان د تورلس کلن عباسین د وژلو په تور د نیول شویو کسانو د اعدام غوښتنه کوي. په افغانستان کې د عباسین په نوم د یو تورلس کلن ماشوم تښتونی او بیا وژنې په ټولنیزو رسنیو کې ډېر عکس العملونه راپارولې دي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې ماشوم د تښتونی او وژنې په ارتباط یو ډله اختطاف کوونکي نیولې دي. د دا ډول پیښو پر موضوع اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې دغه ډول پیښو سبب څه دی.
دغه پیښو ایتونه زه فکر نه کوم ډیر سیاسي وسیږي. اکثریت یې په میتو د دلته د سازمان سیوی ډلې ټپلې دا به درک ډیر دی. دلته د وسلې ته ځي سیوی دی. دلته به مخته خلک وسلې لري او په مجموع کې دا خلک معافیت لري او د مهمو خلقو سیاغه ممکن د حکومت په دزګا کې وسیږي د باندې وسیږي د خلکو سره تړاو لري.
یرمنه خغل خلیل دغه دی یو کوچنی عکس چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی او ډیر خلک یې دردولې دي. په لومړی قدم کې ترې ګوته پرې شوې ده او بیا وروسته یې د څو ورځې مخکې مړې موندل شوې ده. د دې په اړه باندې عمومي تاثر د خلکو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې او همداسې د دوی په عامو ناستو ولاړو کې د مدني فعالانو د دوی تاثر څه شی دی؟
اصل کې دغه پیښه مکان ډېر دردونکې وه او په مجموع کې ټولو ته تکان ورکړی ده خلکو ته. او دغه ماشوم چې ګوري هر سړي ته خپل ماشوم ورته زړه کېږي د خپلې کورنۍ ته ورته زړه کېږي او هغه په ډېر مظلومانه توګه وزل سوی ده تختول سوی ده بلکې وزل سوی ده. نو دغه حساب باندې د دې عکس په ټولنیزو رسنیو کې راغلی ده یا مثلا نور خلک سبب دین خپل یو جماعت کې چې باندې خبرې وصولې باس سم مولا امامانو خبرې باندې خبرې وکړي. نو دا دی هغه ماشوم سره د غزلم یو خواته خودي خلکو هغه اکسل عمل چې زه ګورم دین اخکاری چې یو جدي اساسات را مسته و د حکومت نه خلک هیله لري واړي سي هغه عملي نظام دا اوس رپورټ راغلي دي چې هغه د سیوی دي نو سیوی دي چې دې خلکو ته سزا ورکول شي تر څو د تکرار نشي. او
دا راته وایي چې دا تختونی د خلکو په عمومي امنیت باندې او د هواد نه پتیخته باندې د کډرونو د سرمایدار او د لستو کسانو په دې کې څومره رول لوبولې ځکه په دې ورستیو کې د امي وجدي ستون زدم د حکومت په وړاندې هم د نړیوال ټولنې په وړاندې
دا یو ډیر غټه اجتماعي معضله ده. د افغانستان اقتصاد باندې بد تاثیر کوي، د افغانستان په پانګونه باندې بد تاثیر کوي، تر څو چې اجتماعي امنیت او ملي اقتصادي امنیت موجود نه وي خلکو ته بندلته هیڅ څوک هم زړه نه کوي چې پانګونه وکړي، خصوصا هغه کسان چې پانګه لري، سرمایه لري او دوی چې تښتول کېږي او دا څومره اکثره سیاسي نه دي، اکثره همدغه د سرمایدار خلکو کورنۍ بچیان ماشومان دا خلک تښتول کېږي او د پیسو په مقابل کې خوشې کېږي. دا بیخي دلته د مافیایي ډلو او دغه جنایتکارو ډلو ترمنځ په یو کاروبار بدل شوی ده.
افغان څېړونکی او ژورنالیست خوشحال خلیل.
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د لوګر ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د دې ولایت په شونځو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی. دوی زیاتوي چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې شونځي پرانیستي دي، خو د تدریسي امکاناتو او د ودانیو له لحاظه په مرکز کې هم ستونزې شته. نجیب الله الوخیل راپور لري.
د لوګر ولایت پهنی ریاست چارواکی وای چې د یادې ادارې لخوا د خلکو د هڅونی او تشویق لپاره په خوانځي کې د نجونو زده کوونکو شمیر ډیر شوای دی. دوی زیاتوي د یاد ولایت خلک د علم او زده کړو سره مینه لري او له همدې کبله حتی په نام نسیمو کې هم خوانځي نه دي تړل شوی. خو د وسایلو او امکاناتو له لحاظه د خار خوانځي هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لوګر د پهنی رئیس انجینر اکبر ستانکزی وای چې دوی د خلکو سره خپلې اړیکې ډیرې کړي او هغوی هڅولي دي چې د زمانو په شان لوري هم خوانځیو کې شامل کی.
ریاست معرف د مشرانو او قومي سپینګیرو سره په هماهنګۍ باندې په دغه کار کې اقدام کړی دی. موږ ډیر کوشش کړی چې خلک سره راسنجم کو او د خلکو په منځ کې کار وکړو، تر څو پورې دغه پروګرام ته موږ خلک تشویق کړو ترغو پورې خپل لونی مکاتب وتولي.
د لوګر د پوهنې رئیس وړاندې وای چې د علم او پوهې سره د سیمهوالو ډیره مینه د دې لامل شوی چې حتی په نام نسیمو کې هم خوانځیونه تړل شي.
د پوهنې په برخه کې امنیتي ستونزې نسته. زموږ په ټولو ولسوالیو کې د مرکز په شمول باندې هلکان او انجونې خپل مکاتب ته ځي. د دوی لپاره نه کوم ګواښ شته د حکومت د مخالفینو لخوا. د لوګر په ولایت کې خوانځي تر اوسه پورې نه دي تړل شوي، نو انشاءالله موږ امیدوار یو چې دغه مشکل په آینده کې هم راپېښ نه شي.
د لوګر دیوی مرکزی لیسیز د کونکي خپل اساسي ستونزې داسې شریکوي.
زمانم رانی حقمل د الحمدلله زمونږ د خوانځي وضعیت ښه ده، استادان هم درس ورکوي په ساتو راځي. مونږ ته په اساسي توګه زمونږ مشکل چې دی یو هم دا ده چې مونږ د زده کوونکو لپاره ځای نه لرو. ټول زمونږ زیاتره شاګردان چې په بیرون کې کینی په مار کې دي، همدې لپاره زمونږ اساسي مشکل چې دی یو د خپل سنفونه دي چې نه لرو او ځای لګ ده.
د بی بی امینه د سی وطن خوانکي وای چې خلک په اقتصادي لحاظ کمزوري دي، نو باید حکومت دوی ته د زده کړو ټولې اسانتیاوي برابرې کړي.
کمپیوټر کتاب هست، کتابچه هست.
په خوانځیو کې د کتابونو او کتابچو کمښت دی. ګوره موږ یو داسې ټولنه یو چې د اقتصادي لحاظ ډیر کمزوري یو، نه تاجر شته نه خیمه شته. نو زما هدف دا دی چې باید پوهنې ته ډېره توجه وشي تر څو ځینې خلک له ورانکارو کارونو لاس واخلي. دوی ادوانی ورده د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي ښوونکي او زده کوونکي د سرپناه په ګډون یو شمېر ستونزې داسې مهال رابرسېره کوي چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې په یاد ولایت کې د زده کوونکو د مرستې صندوقونه جوړ شوي او هر ورځ په کې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره یوه یوه افغانۍ مرسته اچوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د لوګر په ټولو ولسوالیو کې د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیستي دي. بل لورته په ننګرهار کې ناامنیو ګڼ ښوونځي تړلې دي. د ننګرهار له ناامنو سیمو څخه بې ځایه شوي کورنۍ وای شاوخوا یو کال پوره شو، خو تر اوسه د دوی ماشومان له مکتبه محروم دي او ډېرې نورې ستونزې لري. د دغو ستونزو په اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار ولایت شینوارو د شپږ ولسوالیو قومي مشان وای کلی ته د دایښ له ویرې ستنیدین شي او خار کې کرایه کورونه د اور په بیه دي.
د ملک کې داسې راګیر یو چې رښتیا هم تاوان کا او درواغ هم تاوان کا. درواغ کې ویو ایمان تم تاوان رسېږي، که رښتیا یو بدن تم تاوان رسېږي. په داسې طاقتونو کې ګیر یو، په درې طاقتونو کې ریساري. خو ښه دا ده چې موږ لا دغه غریبو خلکو له دلته داسې زمینه برابره کړه چې یوه خیمه او یو ځای ولور کړه دا سرپنۍ برابره شي. دلته یوه یوه کوټه په لس زره افغانۍ باندې راته انتخاب شوې ده چې شینواري را کډوال شوي دي،
ځکه چې د دې خلکو نه کورونه پاتې دي، مالونه تر پاتې دي، بسترې تر پاتې دي،
د وسیدان سکونت برابر نه دی. یو د دغه کډوالو بچان بے تعلیم پاتې شو، ځکه چې هغه مکتبونه چې په منطقه کې وو هغه مکتبونه ختم شو، ځکه چې کډه شروع کړه مکتب ورسره چرته دی. دلته که نور مکتبونو کې داخله یا تر مکتب لري مکتب ته رسیدګي نشي کړی.
د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکی دنیال مولوی عبدالبصیر حقانی وایي د نامنۍ له امله راکړه شوې کورنۍ د تعلیم او روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شوي او د دې ستونزو د حل په موخه دې ورته یو پنغاله جوړ شي.
دویمه خبره دا ده چې زموږ مکاتب او مدارس په هغه ساحه کې اکثریت بندي د قوم بچي او دغه خلک راغلي دي دغه نورو ساحوله تر څو کچرته دوی ته یو کم برابر شي چې هغه ساحه کې امن راځي. دغه کلینیکونه دا مکتبونه باید دلته په موقت ډول فعال شي.
د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي لا هم د شینوارو په ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات روان دي تر څو یادې سیمې له وسلوالو پاکې کړي. نوموړی وایي ولایتي اداره هڅه کوي چې د کډوالو سرنوشت معلوم او ستونزو ته یې د حل لاره ولټوي.
موږ هڅه کوو چې کډوال چې د دوی ځمکې دي د دوی پلرنۍ کورونه دي هلته دوی بیرته هملته لاړ شي او هملته ځای پر ځای شي. ولې که اړتیا ولیدل شي د خارګوټو اوسنۍ ستونزې چې تاسو پوهیږئ چې زیاتې ستونزې لري، پخوا ډېر خارګوټې ورکول شوي دي هلته غصب شوي دي، د دغه ستونزو د هوارولو وروسته به په دې لاره چاره باندې هم په داسې یو میکانیزم غور وشي چې د دوی اولادونو ښوونځیو او نورو چارو ته ځین ونه رسیږي او دوی ته ستونزې زمینه هم برابره شي.
خو بلخوا د شینوارو د علماو شورا مشر مولوی علامحمد وایي که چیرې حکومتي چارواکي د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی مجبوره دي چې د مدني حرکتونو له لارې خپل غږ پورته کړي.
نو دا مې غوښتنه ده چې زموږ غوښتنو ته زر تر زره مثبت جواب وویل شي. که چېرته ځواب ونه ویل شو دلته به مدني حرکتونه مظاهره وکړو، خپل د مظلومیت غږ به جګ کړو او تر هغه پورې به د خپل مظلومیت غږ جګ کړو. مظاهره به زموږ دوام لري تر څو پورې چې موږ ته خپل حق نه وي راکول شوی.
د ویلو دا چې شاوخوا یو کال وشو چې د شینوارو شپږ ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ د داعش له ویرې مختلفو سیمو ته راکړه شوي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multinationals.
له اروپا تر امریکا
له ریاکشن منتخب
فوجا یہ حکومت نے وارے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، برف نہیں مل رہی گھروں میں،
کیوں سو ساتھ ایران
له آسیا تر اوسترالیا میر
آزادی
رادیو واوری او ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پرشنوي په ټول افغانستان کې خبري شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردی جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عبدالولی وفا د هلمند له ناوې څخه لیکي افغانستان باید د پاکستان د دوه مخي سیاست شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري. رحیم الله مقدس د هلمند له مرجع څخه لیکلي دي دا ډیر ښه کار دی چې افغانستان له پاکستان امنیت شورا ته شکایت کوي. مقدس هیله لري چې نړیوال به له دې سره پر پاکستان مرستې بندې کړي. ګل احمد له خانشین څخه لیکي که دا 1500 کسان اعدام شي نو ډیره ګټه به وکړي. عزت الله مینپال د غزنی له زنه خانه لیکي اشرف غنی باید بندي طالبان اعدام نه کړي، دا د حل لاره نه ده. ګل احمد له کندهاره لیکلي دي که چېرته د طالبانو د 1500 زندانیان اعدام شي ډیره ګټه به وکړي، ځکه چې د دوی پر موږ مسلمانانو زړه نه سوزي، موږ ولې پر دوی باندې زړه وسوزو. البته دغه اس ام اس دوه ځله راغلی دی، ځکه مې دوه ځله ولوس او له اورېدونکو هیله کوو چې تکرار سر په سر اس ام اسونه راوانستوي. هدایت امین هادی لیکي که چېرته افغان حکومت طالب زندانیان اعداموي او هغه ترورستان ګڼي نو هغه کسان دې هم باید اعدام شي چې ډاکټر نجیب یې ووژه. عبدالرحمن له اورزګانه لیکلی دي که طالبان چرته د افغانستان حکومت اداموي باید د دوی دوستی او تډیر دقت وشي، ځکه چې د افغانستان په قضایا چارو کې اداري فساد شته او دوسیه باید سمې وڅړل شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري پروانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو چې د سات نفس تنګي موضوع ته ځانګړی شوی دی. لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې په هسکې مینې او چپرهار ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې اته دېرش وسلوال طالبان او د شیان وژل شوي. د تخرم نتی چارواکی وایي چې دغه ولایت د شکمش ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوی حنیف له شلو ملګرو سره وژل شوی. د یو بل خبر له مخې د کاپیسا ولایت امنیه قماندان عبدالکریم فایق وایي چې دغه ولایت د کوهستان د دویمې حصې په ولسوالۍ کې تیر ماښام د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې یو تن وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی وایي د پارلماني انتخاباتو د دوهم دور پایلې به د یک شنبه په ورځ اعلان سي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي که ورڅخه وغوښتل شي د ایران د کنګل شویو پانګو پاړه د واشنگټن او تهران د لانجې په حل کې به مرسته وکړي. د فنلند حکومت په مرسته یو چمتو شوی راپور خبرداري ورکوي که چیرته فنلند له ناټو سره یوځای شي له روسیې سره بله نه ستونزو سره مخامخ شي. او د اوکراین لپاره د تماس درې اړخیزه ډله وایي چې د استر د مذهبي ورځو لاره رسیدو سره د دې هیواد په ختیځ کې د اوربند ټینګولو هڅې کوي.
کابل رسپانډو نن کوم موضوعات څېړلي دي؟ اسدالله الدین کتنه ورته کوي.
د پاکستان د حکومت په وړاندې د حکومت نوې دریځ په همدې وضعیت کې له پاکستانه د سولې د همکارۍ تمه او د سړي تښتونکو ګواښونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې افغان حکومت د پاکستان د ناغېړۍ په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي، خو له امنیت شورا څخه تمه بې ځایه ده. په سرمقاله کې راغلي که امریکایي او ناټو ځواکونه افغانستان ته وفادار وای، اوس به دې ته اړتیا نه وه چې د پاکستان د ناوړه فعالیتونو په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت شوی وای. د سرمقالې لیکوال ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازیتوب هغه څوک کوي چې د دوګونی طبیعت له امله د کابینې غړی نه شو، او همدغه محمود سیقال د هغو کړیو له ډلې دی چې د پنجابیانو په پرتله د ډیورنډ کرښې په اړه تود نظر لري. چراغ ورځپاڼې هم د سولې او ناامنیو موضوع ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې که له اوله سره د سولې ټینګښت افغان حکومت او امریکایي متحدینو یې صادقانه هڅې کړې وای، اوس به سوله ټینګه وه. په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د سولې سناریو د فلسطین او اسرائیل سولې ته ورته ده چې له اویا کلونو راهیسې تر اوسه نه ده تأمین شوې. د هرې ورځې په تېرېدو فلسطینیان وژل کېږي، خو اسرائیل مخکې راځي او د فلسطین ځمکې هم غصبوي. د سرمقاله لیکوال ویلي افغانستان هم له تیرو څو لسیزو راهیسې په داسې رنځ اخته دی چې سرچینې یې چورکیږي، خلک یې وژل کېږي، خو سوله نه پکې راځي. د افغان دولت نوی دریسته د پاکستان غبرګون دا د سرنوشت ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له پاکستانه وغوښتل چې طالبان د سولې ته نه حاضروي، خو له ژمنې سره سم د پر ضد عملیات وکړي. خو د سرمقالې لیکوال ویلي پاکستان د قطر له دفتره د طالبانو پلاوی ور وغوښت او د سولې په ګډون یې په یو شمېر نورو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ورځپاڼې په باور پاکستان وروسته له هغې له قطر څخه د طالبانو پلاوی ور وغوښت چې حکومت د طالبانو پر ضد د جګړې اعلان وکړ. د سرمقالې لیکوال ویلي اوس که پاکستان د سولې خبره کوي او افغان حکومت د جنگ، نو د جګړې د دوام پرابه بیا پر افغان حکومت اچول کیږي. سرخط ورځپاڼې بیا په سرمقاله کې د انسان تښتونکو د ګواښونو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې امنیتي ځواکونه باید د دغو ډلو په وړاندې جدي مبارزه وکړي. په سرمقاله کې راغلي چې له وسلوالو مخالفینو وروسته غیر مسؤول وسلوال او انسان تښتونکي د خلکو امنیت ته ستر ګواښ دی او له بده مرغه چې حکومت یې په وړاندې پاتې راغلی. د سرمقالې لیکوال ویلي د انسان تښتونکو اهداف د موسسو کارکوونکي او د سوداګرو زامن دي، او حکومت ته پکار ده چې غیر مسؤول وسلوال ډلې پیدا او وسلې ترې ټولې کړي.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ملاریا د ناروغي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د دې ټولنې مسؤلانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وویل د هوا له تودېدو سره د دې ناروغي د خپرېدو خطر اندېښنې پیدا کړې دي. دوی حکومت ته یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د ملاریا له خطر سره په مخامخو ولایتونو کې د پشخانو ویش او د روغتیایي مرکزونو مسلکي پرسونل او لابراتوارونو زیاتول هغه عمده وړاندیزونه و چې د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې حکومت ته وکړل. د دې ټولنې غړو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملاریا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وویل چې احتمال شته د هوا له تودېدو سره د هیواد په یو شمېر ولایتونو او په تیره ختیځ زون کې ګڼ خلک د ملاریا په ناروغۍ اخته شي. د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې رئیس سید حبیب الله اروال وویل چې په هیواد کې هر کال په دې ناروغۍ ګڼ شمېر خلک اخته کیږي او که مخنیوي ته تدابیر ونیول شي خطر یې کمېدلی شي.
په افغانستان کې 214,000 کسان په دغه مرض اخته کیږي چې په دې کې 80% دي وازی ختیځ ولایتونه دي، 14% ننګرهار، 15% لغمان او 12% د کونړ ولایتونه، همدارنګه 15% دي په خوست او پکتیا او د شاوخوانه او د کندهار ولایتونه، یعنی ختیځ ولایتونه زیات د خطر سره مخ دي.
د ملاریا ناروغي د یو ډول میاشي په ذریعه له یو انسان بل ته لیږدېږي. د یادې ټولنې غړو وویل دا میاشه چې انافیل نومیږي د هوا له تودېدو سره په ولاړو اوبو او ناولې ډنډونو کې پیدا کیږي، هګۍ اچوي او له 24 ساعتونو څخه نیولې تر 48 ساعتونو پورې په فعالو میاشو بدلیږي. په غونډه کې ډاکټر غلام رحیم واک وویل چې په ټوله نړۍ کې د ملاریا 140 ډولونه کشف شوي چې 4 ډوله یې انسانان مصاب کولی شي. هڅه مو وکړه چې د ختیځ د روغتیایي ټولنې د غوښتنو په اړه د عامې روغتیا د وزارت نظر ولرو، خو د دغه وزارت مطبوعاتي مسؤلینو وویل چې په دې اړه سویل نه لري. د روغتیایي چارو پوهان وایي د چاپیریال پاک ساتل عمده لاره ده چې د ملاریا د میاشي د ودې او فعالیت مخه نیسي او د حکومت د اړوندو ادارو دنده ده چې تدابیر ورته ونیسي. د دې کار پوهانو له ډلې پرویز اقبال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او سنی وخت کې د دې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د مخنیوي لپاره بسترین لارې چارې دغه دي، هغه او باو دندونه چې په کوڅو شاوخوا ته د کورونو راټول شوي وي دا باید وچ کړی شي او په دې کې دوا پاشي صورت ونیسي. هغه ماشومان که چېرته ملاریا وي باید په وخت باندې ډاکټر ته بوتلل شي، خو وقایه بیا هم مهمه ده.
د افغانستان د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د معلوماتو له مخې په 2015 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 214 میلیونه خلک په دې ناروغۍ اخته شوي دي. دوی دا هم وویل په 2014 میلادي کال کې د تدابیر له امله په دې شمېر کې سباندې 30% کموالی راغلی، خو دا کافي نه دی او د نړیوالو روغتیایي سازمانونو دنده ده چې د دې وژونکې ناروغۍ بشپړ مخنیوي ته تدابیر پراخ کړي.
مخکې تر دې چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام خپور کړو، د یو روغتون له جوړېدو مو خبرو. په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې یو نوی مالجوي روغتون ودان شو. لسیمې نجیب الله خیل راپور لري.
بهرنیو هیوادونو ته د درملنې لپاره د افغاني ناروغانو وړل کلیوي خوا خلکو ته په اقتصادي لحاظ درانه پریوزي، بل لوري ته افغانستان څخه بهر ته تګ او راتګ هم له ستونزو ډک وي. همدې اړتیا ته په کتو په خوست کې د خصوصي سکتور د روغتیا د برخې د نورو پرمختیاو تر څنګ دا ځل د فیصل شفا په نوم یو نوي معالجوي روغتون په کار پیل وکړ. د روغتون مسؤلین وایي چې دا روغتون په پرمختللي طبي ټکنالوژۍ سنبال دی او تجربه لرونکي داخلي او بهرني ډاکتران پکې توظیف شوي دي. د پنجشنبې ورځې ناوخته د روغتون په پرانیستو غونډه کې د روغتون مشر ډاکتر ناصر سبان وویل چې د دې کار موخه یې د ټولنې بېوزله قشر ته د معیاري او ارزانه روغتیایي خدمتونو وړاندې کول دي.
په ډېرو کمو پیسو یا په ډېرو کمو اقتصاد باندې مونږ خلکو ته چې دا ښه خدمات وړاندې کړو، نو مونږ دغه روغتون هم چې جوړ کړی دا خاص دی هیوادوالو د خدمت لپاره ده او کوشش به مو دا وي چې هغه صرف مصارف چې د شفاخانې او د پرسونل ضرورتونه دي هغه پوره کړي او کوشش به مو دا وي چې زموږ بېوزله او غریب ول سره مرسته شوي وي او کومک شو.
د یاد روغتون یو بل تن موظف ډاکټر وایي د طب د برخې مسران هم کولای شي په دې روغتون کې ستاش او عملي زده کړې وکړي.
هغه ډاکټرونه چې نوي فارغېږي د کوم پوهنتون مثلا شهزاد پوهنتون یا عبدالرحیم پوهنتون یا کوم نور روانه فارغېږي، مونږ چون ټوله څانګه درو بلته دوی کړای شي چې مقصد مونږ د سامان الله تعالی او د مونږ د روغتون استفاده وکړي.
د خوست د عامې روغتیا ریاست چارواکي په خصوصي برخې کې د روغتیایي مرکزونو جوړول د خلکو لپاره د ښو خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د ولایتي روغتون سرطبیب ډاکټر سید عارف روفي وایي
خصوصي سکتور ته د هېواد په کچه اشد ضرورت دی او یو سالم رقابت دی. باید په ښه معیاري ډول هر څوک کوشش وکړي چې د یو نه بل ښه امکانات هېوادوالو په لاس کې ورکړي تر څو د هېواد د وګړو د ښې صحت او سلامتیا زمین وګرځي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد پوهنوال ډاکټر باچازار عبدالی د روغتیا پر سکتور پانګونه ډاکترانو او ناروغ لرونکو ته په ګټه بولي.
مدرنه ټکنالوژیا نقل کیږي او هغې په بیس کې بیا د مرض تشخیص او تداوي صورت نیسي، نو کله چې دا رامنځته کیږي طبعا په نرخ نه هم تاثیر لري.
په خوست کې د ولایتي روغتون تر څنګ که څه هم یو شمېر شخصي او خصوصي روغتونونه فعالیت لري، خو ناروغ لرونکي له خدماتو ځکه پوره رضایت نه لري چې له یوې خوا یې خدمتونه د عامې روغتیا ریاست لخوا په منظم ډول نه څارل کیږي او بل لوري ته د ناروغانو اقتصادي کمزوریو ته هم پکې نه کتل کیږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت سرمایه زندگی خوش آمدین. من فرشتانه دام میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری نفس تنگی صحبت میکنیم و در این برنامه دکتر صاحب حبیب ایوبی متخصص داخلی عمومی مهمان ما هستن و در مورد نفس تنگی صحبت میکنن. دکتر صاحب در برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد نفس تنگی معلومات بدین که چی نوع یک بیماری است؟
تشکر. با اجازه شما و با اجازه شنوندگان محترم، نفس تنگی یا برانش لسما عبارت از بیماری یا مریضی است که متاسف به بندش مزمن و دوامدار طرق تنفسی می باشه که البته با تداوی و یا بدون تداوی می تانه رجعت کنه، یعنی دوباره اصلاح شوه، که اول مختلف سبب شده می تانه و می تانه سبب مشکلات یا اعراض عالمه چون سرفه، نفس تنگی یا تنگی نفس، همچنان ویزنگ یا یک نوع آواز خشنه که یک آواز زفیز در طرق تنفسی پیدا میشه و همچنان میتونه سبب درد صدری یا درد قفسی نشه.
سلامت باشین، علائم خطرناک نفس تنگی چی است؟
البته نفس تنگی یا برانکیال اسما عموماً به کاتگوری های به شکل مایلد، به شکل مودریت، به شکل سیور تقسیم میشه یا به شکل ساده، به شکل متوسط و به شکل شدیدش تقسیم بندی میشه که البته در شکل شدیدش علائمش قسمی است که مریض نمیتونه جملات به شکل درست شروع کنه یا حرف زدن نمیتونه به شکل جملات را کنه، کلمات را به شکل کنده کنده اجرا میکنه و از طرف دیگه مریض را قلود میباشه، در پالی زو نمیتونه وضعیت خوابیده را تحمل کنه. من کوشش میکنه دستای خود به سطح زمین یا به چوکی اتکا بده و خود به پشت یا به طرف قدم سر در بین دوشونه قرار بده و در پالی زو مریض یک حالت رنگ پریدگی و زجرت میداشته باشه و از این معلوم میشه که مریض خان کمک می باشه، حالت فوق العاده عاجل و جدی می باشه.
چی کسای بیشتر در خطر مبتلا شدن به بیماری نفس تنگی است؟
البته در قسمت کسانی که معروض به نفس تنگی یا برانکیال اسما می باشن، تحقیقات مختلف در ممالک مختلف شواهد و نتایج مختلف را به وجود نشان داده، ولی مثلا توم کسانی که با آلرژن ها یا مواد حساس زا در تماس هستند و یا با مواد مخرج در تماس هستند، اینا زیاتر به نفس تنگی یا استما دچار میشن و مرشدن بین مواد مخرج سبب حمله تنفس نفس تنگی و تنفس مشکل را به بار میاره. البته این نوع مواد گروه مختلف از مواد کیمیایی و غیر کیمیایی مواد داخل خانه و بیرون خانه را تشکیل میده که در سر ضرورت میتونیم بلاش صحبت کنیم.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما اختر محمد از اروزگان روی خط هستن. بله سلام علیکم. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین برادر، مشکل تانو بگوین.
مشکل این مرای در دفعه ساسه چی در نفس تنگی چی در دیر قلب می پواتن که بری در نفس چی سی شیش در قلب چی سی در مورد گوه سوزه سامانه در دفعه ساسه مستی
ورو را تاسو په کور کې یا په خپل فامیل کې یا شاوخوا کې خپلوان کې داسې څوک شته تاسو چې هغه سالنډي ولري یا نفس تنګي ولري؟ که تاسو
سالنډي سلندیم لري بس ټوخی هم سره چې دغه
زما وزه ورې اختر محمد خانه
و
دغه ټوخی سره بلغم شته وش ټوخی د سبندي د ورځې زیاتې وی کله کار کوي د مریض سلندی زیاتې عمر څومره دی آی د خو پړ سوب یا نور علی مر سره شته کنه شته ک
یا و ټوخی بنا وش ټوخی بلغم سره کې د بس سلندلند کې بلا جو در از دست میکنه و دوباره در از دست میکنه نشی شماره باشه این مانه پتانسیل چیزه گاهی هم باز بد رایج تو خیلی مشکیه.
سید از با تاسو بختنی تزاب درکم
بفرمایید دکتر سید
اختر ماما جان اورار تاسو بختل چیز یو ناروغ په کور کې لرم چې هغه سالندگی خوشند شپې خونه زیاتیږي البته دا سالندی یا د سا په زجرت سره اخیستل دا نه یوازې د نفس تنګۍ یا د برانچل اسما مسله د نورو ډیرو ناروغۍ کې هم دا لیدل کیږي طور مثال هغه څوک چې د زړه عدم کفایه لري یعنی زړه نشي کولی په درست ډول وینه پم کړي یا زړه یې غټ شوی دی په همستلا سره دغه کسان هم د سلنډۍ نه په تکلیف لري چې البته دا سلنډۍ د برانچل اسما یا هغې سلنډۍ سره چې نن زموږ موضوع ده توپیر لري چې دا نوه سلنډۍ چې د زړه له کبله منځته راځي عموماً د شپې چې مریض کله څوملي دوه ساعته د هغه د خوب نه تیریږي دا سلنډۍ منځته راځي دغه مریضانو کې اکثرا یا دغو ناروغانو کې پښې پړسوب ورسره وي او کله چې دوی فزیکی فعالیت کوي یا کار کوي دوی زر سړي کېږي عموماً دغو کسانو کې عموماً دغو مریضانو کې د وجود کمزوري هم لیدل کېږي او د دغو ناروغانو د سږو اوازونه یا د ځیګر اوازونه نظر د سلنډۍ اوازو ته توپیر لري یعنی په هغو مریضانو کې لکه موج لکه شپلۍ کې یو غږ چې پوکوي ظفیر په حالت کې دی سا بیرته په فعال حالت کې په کول حالت کې منځ ته راځي چې ویزنګ ورته وایي ولې دا ناروغۍ کې د عدم کفایې د زړه کې چې کله ولیدي کې تخي کرکل اوازونه دي چې لکه داسې لمده اوازونه دي خشخش غوندې وایي چې دا لکه تفاوت لري یا فرق لري ولې بیا هم سابندي ډېر اسباب لري او لکه مخکې چې مو ویل سابندي کیدای شي دغه برانکل اسما مطلب دی چې دا مختلف عوامل د قبله منځ ته راځي چې کیمیاوي او غیر کیمیاوي وي د کور یا د خونې دننه او د کور د خونې نه د باندې وي کیدای شي حساسیت زده مواد وي او کیدای شي حساسیت زده مواد یا معافیتي مواد نه وي په طور مثال په زمونږ
د ډاکټر صاحب د دې مورد بدن صحبت میکنیم برادر ما توحید از ولایت ننګرهار روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
خوب هستین ساعتتان خوب بفرمایید خوش آمدین به برنامه
خیر بشه مننه توحید از ننګرهار
توحید جان خوش آمدین بفرمایید مشکلتون رو بگوین
او ډاکټر صاحب ما څنګه دا چې دا سالاندی په حق لگا پښتنه تر کوم چې دا په اسلام آباد کې تیس کیږي کنه آیا دلته دا د تیس د پاره د زمينه ما کنه آیا ماشین او تیس د پاره او کومه مسایې د کړې به چې ننګرهار کابل کې د مرکز او خلک د اسلام آباد ته تیس د پاره دې سالاندی چې دې دلته
ها توحید جان اور اول خو باید په دغه وغږی کې چې دغه د سلنډۍ ټیسټ ما سر دی کنه ده البته دغه د ځینې الرجنو یا هغه حساسیت زده مواد په مقابل کې تسکیږي ولا غنروغ او د دوی په وجود کې د آی جی جی آی جی ای کچا یا یو مواد چې هغه د حساسیت سبب ګرځي هغه کچا کموي ولی دا مونږ نشول او هیڅ چیرته په هیڅ تحقیق کې د څه دقیق نشته چې کوارت سټډي ورته وایي کلونه په لګي یعنی هدا اقل شل کاله د شکاله په لګي دغه تحقیقونه په ډیر پرمختلو ملکو کې لکه امریکای او یورپ کې شوې دي او هغه هیڅ کله دا نه ده پیدا کړی چې دغه واکسینه دی یو نفر د سلنډۍ نه مکمل وژغوري دا امکان نه لري ولی مریض تاغه شان ورخی دی او د آی جی ای سویا چې د حساسیت سبب کیږي په وجود کې کموي دوم دا چې ناروغ پیږي چې کوم شي سره ډیر حساسیت لرم دغه مخنیوي کوي
سلامت باشین دکتر صاحب قاری صاحب پشتون از ولایت فاریاب روی خط هستم بله سلام
بله خوری صاحب سلام و اورنګ کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته او هم چې نن تاسو میلمه ته سلام و اورنګ کوم متاسف تاسو چې د پروګرام په اول سر کې نه و ما شاید دا پوښتنه مې تکراري نه ما پوښتنه دار چې دا نه پسنګي اصلا هغه د نه پسنګي څو ډول ده اصلا او بل خبره دار چې کې علاج ونه شي څومره خطرناک واقع کیږي او دا پښین پوری ال لري کنه لري څنګه یاده چې د کوم غذاګان څخه باید پرهیز وشي چې دا نه پسنګي ورکه شي اندغه پښتني یو بل پښتني یاده چې کچيري او شذ پرزن پنس کې حمل ولري او دا نه پسنګي ما ماشون بنی هغه زکوله چې کنه شو.
سلامت باشین پښتون صاحب، شنوای نه سره رادیو ډاکټر صاحب بفرمایئ.
پښتون صاحب تاسو پښتنه یو ډیر غټ سوال ده، مجبورم چې په امباس جواب هم ډیر غټ ځواب
ورکوم.
اول دا چې سلنډي په څو ډول ده، لکه تاسو خپل ووی چې یو سلنډي ده چې د سګو وجه له منځ ترځي، یو سلنډي ده چې د سګو د اوی لور د کابل منځ ترځي چم ده برانکل اسما ده، یو دغه ده چې د سګو د غوخو یعنی د خپل د سګو د پرنشم د وجه له منځ ترځي، د بل ډول سلنډي ده، یو ده چې د زړه د کمزورتیا له منځ ترځي چې هغه کې د زړه د مکفای وي هم سلنډي ورکوي، د وینې کمبود نه سلنډي منځ ترتلای شي، د پروتین د کمبود نه سلنډي منځ ترتلای شي، د وینې د زیاتوالي نه چې پولیسایتیمیا ده کېدای شي هغه کې سلنډي منځ تر شي، همدارنګه سولنډي د صدري قفس د سوي شکل لمن سره تلای شي، سولنډي ک کومه امبولي په شش کې یوینه لخته شي په شش کې بند شي غره من سره تلای شي، سولنډي ک د زړه رګونه بند شي هغه کې من سره تلای شي، سولنډي ک د میدی تیزاب پورته راشي هغه سولنډي من سره واستلای شي، ک څوک سینزایټس ولري یا مزمن التهاب پاز یو پورته تندی کې ولري د سولنډي سبب کیدای شي، کیدای شي همدارنګه تاسو ول چې سولنډي په خزو کې په امیدوار خوځو کې څنګه ده، البته په یو پدری امیدوار خوځو کې سولنډي یا د برانکل استما کمیږي، یو پدری کې تغیر نه کوي او یو پدری کې زیاتیږي، او په کوم سن کې زیاتیږي دغه تاسو وی اصلا سولنډي د عمر په ارتباط تقسیم شوی ده، عموما په ماشومان کې لسنه تر 1500 ماشومان په سولنډي باندې اخته کیږي. یعنی
ډاکټر صاحب میشه سوال زیره با سوال برادر مکروی خط هستن حریف احمد زای
او را میره بنی وکي
د ما خام چې دا د کیګم لا بس د شي یو دمه دار سره وروډه سم بس د خوب چې له یو د ټول سرته مې کبر څه ورکه د شي په دار کې سما چې لږه واخه وخره ما یا د شي څو غوړو پاړو وخره ما دا څه نه قرار ما دا لږ چې ګوونه وي چې خي
اول سوال آقای پشتون مکمل بسازیم جواب شه باز بعد از این روی زیگم.
البته پا ماشومان که لسنه 15 سلنه دا پا فیصد دا دل سلندهی تا ماشومان زی چه البته پا علاقان که دو چند نظر پا جنکهی که زیاد دا، ولی کلا چه سرای لویی یعنی بلاغت ترسیگه و کلا بیاد سلویخ کلنهی ترسیگه خز و نور که دا توپیر یو پیاو دا، یعنی خز و نور که سلندهی این شده چون من 15 فکر دا کسان چې عمر د څلوېخت نجګ د پسلنډي اختری چې البته توپیر د استروجن د کمبود سبب بولی، په خزو کې البته ټیټ عمر کې په خزو کې کم ده، ولی کله چې خزه مینوپوز یا د میاشتنی مریضی قطع کیږي نو نارینه او خزه کې وشن کیږي چې هغه کې دا نظر موجوده چې د استروجن خپل د سلنډي محافظوي میکانیزم لري چې هغه کله استروجن کمیږي په خزو کې نو سلنډي مسترزي. د حرفی جان د پختنې په ارتباط باید وایو د ډار سره اکثرا شپې خوب ته ځي چې اکثرا د سلنډي پسې اړه نه لري، دا یو نو مرض ده چې ډیپریشن ورته وایو، او کله چې د پخې سوای کې خصوصا نه غشپې چې د غوخه خوري یا لوبیا خوري یا همدارقم نه خود خوري، مونږ که پروتین میکانیزم یا میتابولیزم ته متوجه شو نو پروتین په امینوسیدو بدلیږي، امینوسیدونه بیا په پایروین خلاصه په یوریک اسید بدلیږي، کله چې یوریک اسید سویا په وجود کې لوړیږي خصوصا په نارینهو کې کله کدی یوریک اسید سویا په دیونیم ونزیاتیږي نو د پخو سوای همدارنګه نور مشکلات پیدا کوي، همدارنګه کچ د چا د ترایګلیسرات یا د وینو د غړو کچ هم زیاتیږي، یعنی کله چې نارمالي او 150 نه کم ده، کله چې دا زیاتیږي نو سړی ته د پخو سوای پیدا کیږي، خصوصا هغه وخت چې دا سویا د 400 یا 400 سنه زیاتیږي د پخو سوای پیدا کیږي، نو دا ورور باید یو داخلي ډاکټر سره په تماس کې شي چې د دوی د ډیپریشن او د یوریک اسید معاینات وشي، چې ډیپریشن یا یوریک اسید لوړ دي کنه چې هغه په ارتباط دوی ته درمل ورکړي.
زنده باشین ډاکټر صاحب. برادر مراشد از ولایت نیمروز روی خط هستن. بله سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
بعد یو ساعت پیش ته یعنی پاور اکثر خاطر خلاصو یعنی کی دوایا ما ډاکټر صاحب څنګه پښتنه ده زه دا د پښتنګي ټیکنی سره ما تقریبا 15 کال تر په دې خو او چې کله زکام سم یا ګرد غبار مو جوړ ډیرو سره په تکلیف کې زما زیاد اکثرانو راتول په کراچي کې
دغه دې طالب چلم ته دایمي کار واده دغه د پاره څه جوانبي عوارض درته کنه سره دغه چې کاروم څه خطر راځي
چه شای کاروی برو را دقا نقطه مسیح و نخسته
دکتر که با چیدمون دی پاکستانی آدن پستنگی در سالانی در پار آغازی چالت که نامه یزی کلیم در چلمونه
بله بله پوشم ورور راشد جان ده نیمروز ولایت نه تا سالاندی او من کلش ده چلمونه یا ده انهلرونه چه استعمالوی ده پیور اما برانکل است ما ده چه البته مون دغه که مختلف چلمونه یا انهلرونه لرو چه اغا جمله نه یا و بیتا گونستونه دی لکه پا هم بازار که سل بوتامول دی چه ده شارت اکتینگ نورتوی یا ده لند تاثیر این هلرونه دی چه ده اومن پا مریضانه که خنه تیجا مرکه خصوصا ده سالانده مریضانه که پا مختلف میکانیزمو سره دغه ده سگو دلارو ده پراخوالی هم دارنگه کم تاثیرات پا التهاب باندی هم لری او یو دول بلی دی چه پنوم ده ستورید پنوم یادیگی یعنی چه اگه که کرومولین سودیم شده و نور دولونه شده چه اگه که ده ستورید چی دی بیده زد التهابی خاصیتونه داری یعنی ده سبب ده اساسیتون هم برطرف کهوی و زد التهابی هم که ده دوار سره یو زاشی لکه ایمونگ تس بازار که سلمترول جمع فلوتی کسون شده اومدارنګه په زلټایټ په نومه مونږ ځنی د وګانی لرو دا باید په دوامدار ډول وکړوي دیو استما یا سالنډي ناروغ باید په دوامدار شکل د لانګ شارټ اکټینګ یعنی د سلبوتامول سره د استوریت سره وکړوي کله چې د ده حمله کمی گی ده درمل مم رو پا رو کم کی اوارز جانبی کم لری اغا زنی اوارزی لکه ده خلی ده پنگسو پیدا که دل هم دارنگه ده خلی و چواله چغه پا اپراتروفین برومات کی دی یعنی که تاسه سپیس دیوائس نه استفاده و که چغه ده بوتل پا شکل ده که اغا که تاسه ده انهلرون استفاده که مستقیم استفاده نکه اینو ده اوارز جانبی هم کمی گی و من اوارز جانبی پا زبانانی کم دی پا زلو کسانی که لکه دزرت تکان و هم دارنگه ده لاس را پیدا و داشانی تا سزوانی انشالله مشکل ندار تیجاره
سلامت باشین دکتر صاحب برادرم عبدالقیم از ولایت قندهار روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم سلام خورگان تا تا دکتر تا تا سلامون و امزاد قندهار ولایت تبار بلسالیت عبدالقیم خبر کوم
خوش آمدین به برنامه بفرمایین
زموږ یو مور ده بس مریض ده بس ده ادمونه هم بسېدلي دي بس ساباندي هم ډېره کېږي بس لنډ ده چې ولاړ سی دی لنډه لنډه کېږي
عبدالقیم جان وروره ستا مور یا والده صاحبه د فشار لوړوالی لري فشار لوړ دی شکرې ناروغۍ لري او که دا مو نه دي کتلي ورسره په څنګ
یا دا نور ناروغۍ ټولې ښې دي دغه شکره نه ده بس دغه یو دغه فشار یې هم سم دی بس دغه پښې پلټېدل دا د جلک سره دغه ځای نه پلټېدل دا کومې بس ټوله شپه یمه د مونه درد کې خوب هم نه لري
صحیح ده وروره صحیح ده تاسو
تشکر
البته عبدالقیم جان وروره دغه د سالنډي مسله لکه ما مخکې هم یاد کړه یا د سالنډي ناروغي نه تنها د سږو په څیر لري زړه په څیر لري کله چې د یو ناروغ پښې پړسیږي په غالب ګمان سره ځکه موږ مریض نه د معاینه کړی ولې اکثریت مریضان چې پښې پړسوب لري سالنډي لري دغه سالنډي ومن زړه په څیر اړه یا تړاو لري چې دغه په ارتباط باید تاسو ځینې معاینات وکړي ولې د خوړو تجویز دغه ځینې موږ تاسو ته کولای شو چې ووایو چې هغه جمله کې یو د غوړو او د مالګې څخه پرهیز دی کوشش دی وکړي چې غوړ کم وخوري مالګه کم وخوري او په خپل توان سره گشت وکړي یا فعالیت فزیکي وکړي د خپل توان زیات فعالیت یا گشت وکړي او ځینې درمل چې د پړسوب سبب ګرځي ومن دغه څخه ډډه وکړي لکه په طبابت کې ځینې دواوې دي ما مخکې وپوښتل چې فشار لري که نه لري لکه ملوډیپین داسې او نوره دواګانې نور دي یا دوامدار ځینې درمل دي چې باید هغه استفاده نه کړي او همدارنګه ځینې نور ناروغۍ هم دي چې د اندامو د پړسوب سبب ګرځي لکه اوسټیوارترایټس ده چې ومن په زړو کسانو کې پیدا کیږي د زنګنونه پړسیږي او سوی شکل پیدا کوي کله چې مریض جګیږي د ځای په اندامو خصوصا په زنګنونو کې ترسا پیدا کیږي په زینو یا نشي پورته کېدلی
سلامت باشین ډاکټر صاحب برادر ما توخی صاحب از ولایت زابل روی خط هستن بله سلام علیکم
وعلیکم السلام خیر
تشکر سلامت باشین توخی صاحب بفرمایین به برنامه خوش آمدین
مننه د محترم ډاکټر صاحب د خونی د پښتنه ده چې دا ونې پیغو او دا ونې معلوم کو چې موږ حالت نورمال ده او کسلندې درو دغه علائم او قرینې کوم څه وو یعنی یو انسان
په یوه دقیقه کې څو واره سا او تنفس باید وکړي تر څو موږ پوه شو چې زموږ حالت نورمال ده او که غیر
د سا اخیستلو اندازه چې ده عموما د په نارینه وو کې د دولس نه کاهله کسانه کې پلویانه کې د دولس نه ځکه لوی ماشاءالله پوخ عمر کې د دولس نه تر نونه سپورې په یوې دقیقې کې موږ سا اخلو. که د دې نه کم هم شي مشکلات ایجادوي او که د دې نه ډېر هم شي مشکلات ایجادوي. کله چې دغه د ځینې حالتونه دي لکه ډار لکه ځغاسته منډه که څوک ځای په ځای ناست وي نو دغه حالتو کې عموماً دغه د دولس نه تر نونسه پورې نارمل حالت دی، ولې کله چې څوک ځغاسته کوي فزیکي فعالیت کوي یا ډار ورته پیدا کیږي دغه سره طبعا د زړه ټکان هم زیاتیږي چې یعنې دغه د وجود ضرورت ښیي اکسیجن ته چې مجبور ده د ششو په واسطه اکسیجن وجود پوره کړي او د وینې په واسطه چې قلب ټکان زیاتوي دغه اکسیجن غړو یا حجراتو ته ورسوي.